په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګډای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي. اوس مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان د برېښنایي رسنو د انتظام ادارې پیمرا پر ټلویزیونونو د نن د مارچ په 20مه د یوې ورځې لپاره په اسلام آباد کې د هر ډول سیاسي جلسو جلوسونو او غونډو په خپرولو بندیز لګولی. یاد ادارې تېره شپه ناوخته په یو خبره کړې حکمنامه کې ویلي چې دا اقدام یې د قانون نافذونکو ادارو لخوا د مارچ په 26مه وصول شوي د هغه یو خط نه پس اخیستی چې پکې په پلازمینه اسلام آباد کې د امنیتي وظیفې اړه خبره شوې. په حکمنامه کې راغلي چې د دې نه مخکې ټلویزیون چینلونو چې کوم نیخ پنیغه نشریاتو کې د پاریدلو ډلو لخوا په پولیسو حمله بغیر لسې ادارتي کتنې خودلې وي او بیا د یو سیاسي ګوند کارکونکو او د پولیسو ترمنځ د کوم نختې په اسلام آباد او لاهور کې شوي وي هغه هم د ادارتي رهنمایي بغیر خپرې شوي وي. د پیمرا په خبره هغو نشریاتو په ولس او پولیس کې ناکراری خپره کړې وه. حکمنامه کې پیمرا داوه کوي چې دا اقدام یې د سپریم کورټ د یو شمېر پخوانو پریکړو په بنیاد اخیسته. د دې نه مخکې هم پیمرا د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په ویناګانو نشرولو او د مختلف ټلویزیون چینلونو بندولو امر کړی وو خو بیا ستورو عدالتونو هغه حکمنامې منسوخی کړې وې. د بر جنوبي وزیرستان د سراروغه د بلدیاتي ادارو مشرانو غوښتنه کړې چې د وړیا وړو د ویشلو مرکزونه دي زیات کړل شي. د مارچ په 26مه مشال لیډو سره په خبرو کې د بر جنوبي وزیرستان د ویلج کونسل چیرمین اسحاق مسید وویل چې حکومت د روزي په میاشت کې د پوره ډیویژن لپاره یو مرکز جوړ کړی چې د سیمې د غریب ولس لپاره ناکافي دی.
د ضلع انتظامیه چې کوم مشکلات جوړ کړی دي لکه په سب ډویژن لداخ شي 15 تحصیل نه دي، په 15 تحصیل نه شي یو پوینټ دی کلاو کړی دی چې هغه خالی په سراروغه باندې دی.
د اسحاق مسید په خبره دغه یو مرکز چې په سراروغه کې جوړ شوی د شوال کنیګورم او شکتوی تحصیلونو د ولس نه ډیر لرې دی چې ولس لپاره ورتګ د ګاډو د کرایو په مت کې ګران پریوزي. بلخوا د بر جنوبي وزیرستان ډیسټن ډیپټي کمشنر نیک محمد وای چې زر به د وړیا اوړو د ویشلو مرکزونه زیات کړل شي. د پاکستان مرکزی بینک د بهرنو هیوادونو نه د مالونو برآمد لپاره د کیش مارجن یا د بینکی زری ضمانت شرط ختم کړی. د مارچ په 23مه خبره کړل شوې خبر پاڼه کې سټیټ بینک ویلي چې د دې اطلاق به د مارچ له 1 دېرشمې کیږي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د برآمداتو په اړه ټولې هغه نقد اړتیاوې لرې کړل شوې چې د 2018 کال څخه تر 2022 میلادي کال پورې د شپږو سرکلرونو لاندې لګولې وي. سټیټ بینک وایي چې د دې اقدام سره د کارمندانو په کچه موافقې ته د رسیدو لپاره د نړیوال مالیاتی صندوق یا IMF یو بل شرط پوره کړی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نړیوال مالیاتی ادارې مالیاتی صندوق سره په 2019 میلادي کال کې پیل شوی د 2 ارب ډالرو د پور د پروګرام د 9م قسط لپاره د موافقې رسیدو په اړه د خبرو اترو په حال کې ده. د خوست صحي چارواکي وایي چې د مارچ په 26مه په یو روغتون کې 250 تنه په نشو روږدي کسان له یو نیمې میاشتې درملنې وروسته خپلو کورونو ته ستانه کړي دي. د روغتون د مسؤلینو په وینا د هغه کسان وو چې د خوست په بېلابېلو سیمو کې امنیتي ادارو لخوا نیول شوي او د درملنې لپاره دوی ته ورپېژندلي ول. د دغه روغتون یو ډاکټر حامد مشال وایي چې دغه کسان دوی ته په ډله ییزه توګه ورول شوي ول. د نوموړي په خبره دا کسان اوس روغ رمټ دي نو ځکه کورونو ته رخصت کړل شول. د روس د دفاع وزارت ویلي د روس هوایي دفاعي نظام د مارچ په 26مه په یو خارګوټي د اوکراین د بې پیلټ الوتکې د برید مخه ونیوله چې په ترڅ کې 3 کسان ټپیان شوي او د اپارټمنټونو بلاکونه یې زیانمن کړل. کیف په دې اړه په سمدستي توګه سندي ویلي خو له دې مخکې د روس هغه دعوی رد کړی وي چې ګواکې د دوی بې پیلټ الوتکې د UAV په نوم هم یادیږي د روس خاورې ته الوتنې کړي او ملکي ډانچې ته یې زیانونه اړولي دي. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ماسکو په جنوب کې په سره شل کیلومترای کې د تولا پسیمه کې د کیرفس په خارګوټی برید د اوکراین بے پیلټه الوتکه کې تر سره کړي. روسته خبر د لوبو پاړه افغانستان له پاکستان تاریخي د شلوري دا کرکټ لوبو سیریز وګټلو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د درې شلوري دو سیالو په لوب لړۍ کې د دوه لوبو په ګټلو سره پاکستان ته ماتې ورکړه. پاکستان په دویم لوبه کې د یو سل یو دېرش منډو هدف ټاکلې وو چې افغان لوبډلې د لوبې په وروستي اوور کې د درې وکټو په سوځېدو پوره کړو. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابا را اوریدل په روانه خبرونه کې وردونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم د دې هیواد ولسمشر ته په یوه جوابي لیک کې هغه په جانبدارانه چلند تورن کړی دی. په چارو شتون کې وایي د وزیر اعظم او ولسمشر ترمنځ د انتخاباتو پر سر اختلاف بعد د هیواد سیاسي بحران نور هم ژور کړ.
صدر ټول ملک یغه په یو جمعات هم نوی بل طرف یغه هم الیکشن چې کوم ایثار کړی دی اوس خو په کله دا خبرې هم شروع شوې چې کدي شړو ملک کې الیکشن هی اونه شي.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي روانه سرشمیرنه پیته فیصده بشپړه کړې ده. د عوامي نشتلګونې مخکښ د پام وړ شمیر پښتنو د کډوالۍ ستونزې ته په یادولو ستا په اشاره بیا وایي چې حکومت باید دغه مسله په پام کې ونیسي. او د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي د خوراکي شیانو لوړو بیو دوی حق حیران کړی دي. راجو د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف ولسمشر عارف علوی ته په یو جوابی لیک کې ویلي چې چلن یې بے طرفا نه دی او په دې توګه د ولسمشر له ټاکلې آئینی دندې سره سمون نه خوري. دا تر هغه وروسته ده چې ولسمشر عارف علوی د مارچ پر څلویښتمه وزیر اعظم ته لیک واستاوه او پکې ورڅخه وغوښتل چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخابات وکړي. ولسمشر په لیک کې وزیر اعظم ته سپارښتنه کړې چې له انتخاباتي کمیشن سره د مرسته وکړي چې انتخابات وشي او د سپریم کورټ پریکړه عملی شي. ځینې شنونکي وایي د وزیر اعظم او ولسمشر ترمنځ د انتخاباتو د کولو یا هم نه کولو پر سر اختلافات ښایي نور هم ژور او په نتیجه کې د هیواد سیاسي بحران نور هم زیات شي. تفصیل غلام غوث را کوي.
وزیر اعظم شہباز شریف ولسمشر عارف علوی ته په لیکل شوی جوابی لیک کې تور پوری کړی چې د ولسمشر چلند بے طرفه نه دی او د ولسمشرۍ په توګه دا د هغه د څوکۍ د آئینی حیثیت سره سمون نه لري. دا د هغې وروستو ده چې ولسمشر عارف علوی وزیر اعظم شہباز شریف ته لیک استولی وو چې پکې په پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې په تحلیل شویو صوبایي اسمبلیانو د انتخاباتو کولو غوښتنه کړې وه. د ولسمشر د دغه خط په ځواب کې د وزیر اعظم سلاکار عطا تارر د مارچ په شپږویشتمه نیټه د شہباز شریف لخوا په پنځو صفحو مشتمل ولسمشر عارف علوی ته لیکل شوی ځوابي خط خپور خړو. په دغه خط کې د ولسمشر د انتخاباتو په غوښتنه سختي نیوکه شوې دي او په دې کې ویل شوې دي چې ولسمشر د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بیانیې پلوي کوي او په دې وجه د ولسمشر چلند د ولسمشرۍ د بې پلوه آئینی منصب سره سمون نه لري. د خبریال او شینونکي محمود جان بابر نمی د وزیر اعظم هاوس او د ایوانی صدر ترمنز د انتخاباتو کولو یا نه کولو په سر د دې تصادم په اړه پوښتنه وکړه. نو هغه وویل چې د دې سره به سیاسي معاملات نور هم پیچلي کیږي او سیاسي تاوتریخوالی به نور هم زیاتیږي.
تاوتریخوالی د دواړو ترمنز ډېر زیات شوی دی او چونکه عمران خان دله هم د دې خبرې پته ده چې د صدر پاکستان چې کوم عارف علوی صاحب دی هغه دا کردار نه جوړیږي. د هغه لپاره په آئین کې چې کوم بدلونونه شوي دي او اوس چې د وخت صدر سره کوم اختیارات دي په هغه کې ډېرې خبرې داسې دي چې هغه صدر اوس په دې وخت کې نشي کولی د بطور سیاسي پارټۍ ورکر خو هغه دلته موجود نه دی ځکه چې صدر په ټول ملک وي هغه خو د یو جماعت هم نه وي. نو بل طرف ته هم تاسو وګورئ هغوی هم د آئین خلاف لګي لګیا دي الیکشن چې کوم ایثار کړی دي اوس خو پکې لدا خبرې هم شروع شوې چې کدي شړو ملک کې الیکشن هی اونشي
په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو د لانجې په سر د ولسمشر عارف الوی او د شهباز شریف لخوا یو بل ته د لیکونه د هغې وروستو استول شوې دي چې د پاکستان سپریم کورټ د مارچ په لومړۍ نیټه په نوی ورځو کې دننه په دواړو تحلیل شویو صوبایي سملو د انتخاباتو کولو فیصله اورولی وه او بیا وروستو د ولسمشر لخوا د پنجاب لپاره او د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا د پښتونخوا صوبې د انتخاباتو لپاره نیټې هم اعلان شوې وې خو بیا د پاکستان الیکشن کمیشن د امنیتي او اقتصادي چیلنجونو په وجه د اکتوبر د میاشتې پورې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو ځنډولو امر جاری کړی و په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي
دغه پنځو صفو باندې د وو نکاتو مشتمل دا خط کمنګ وګورو دا د ادارو ټکراو دی د ایوان صدر او د وزیر اعظم هاوس د دواړو ادارو ټکراو دی چې یو اداره د ایوان صدر په شکل کې د پاکستان تحریک انصاف لپاره استعمالیږي او بره پی ډی ایم استعمالوي
ولسمشر عارف الوی د وزیر اعظم د لیک په غبرګون کې په سمدستي توګه سر دی عمل نه دی څرګند کړی خو تر دې وړاندې هغه د تحریک انصاف د ملاتړ کولو تورونه رد کړي وو او ویلي وو چې ټول اقدامات یې د عین سره سم دي د ولسمشرۍ د منصب سنبالونه وړاندې عارف الوی د پاکستان تحریک انصاف یو مهم سیاستوال و غلام غوث مشال ریډیو پېښور
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه د جنوري له ویشتمې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو له نهو تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویبسایټ او موبایل ایپ باندې
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په هیواد کې روانه برېښنایی او کمپیوټري سرشمېرنه 80% بشپړه کړې ده د دې ادارې کمشنر نعیم الظفر د مارچ پر 15مه په کراچۍ کې خبري غونډې ته وویل په روانه سرشمېرنه کې خلک په شناختي کارډونو کې د دایمي پتې پر اساس نه بلکې د اوسنیو استوګنځایونو پر بنسټ شماري دا په داسې حال کې دا چې د قبایلي ضلعو خلکو په وروستیو کې مشال لوی ته ویلي د دوی د پام وړ شمېر کورنۍ د پوځي عملیاتو له وجې بې کور دي او دا چې هغوی دا غوی شمیر باید په خپل اصلي سیمو کې وشي د عوامي نشتل ګوند یو مخکښ وایي حکومت باید د سرشمیرنې په عمل کې هغه عوامل هم په پام کې ونیسي چې لکه بلې خلک د بیکورۍ او کډوالۍ ژوند ته اړ شوي دي تفصیل د مجید بابر په رپورت کې اورو
د پاکستان د مردم شماره چیف کمشنر ډاکټر نعیم ظفر ویلی دی چې د ومی کور او سر شمیرنې روان عمل کې تر دې دمه یو سل سلویخ میلیونه وګړي شمیرل شوي دي د مارچ په 15مه په کراچۍ کې یو ګډ خبری کانفرنس ته په وینا کې ډاکټر نعیم ظفر وویل د سر شمیرنې 80% کارونه په کامیابۍ سره بشپړ شوي دي د نوموړي په خبره په روانه ډیجیټل سر شمیرنه کې خلک د هغه ځای سره شمیري په کوم ځای کې چې هغوی اوسیږي دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي سیمو خلکو په دې وروستو کې مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې وه چې د دوی ډیر خلک د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره دي نو ځکه دې هغوی د خپلو اصلي سیمو سره وشمیرل شي شاوخوا دوه لسیزو کې د ترهګرۍ د جګړې له امله د خیبر پښتونخوا سوات او قبایلي ضلعونه په میلیونونو خلک نورو سیمو ته کډه شوي دي په هغو کې لوی شمیر خلک خپلو سیمو ته ستانه شوي خو لکونه لا هم نورو شبو کې اوسیږي خو تېره ورځ په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال د مردم شمارۍ د ادارې مشر ډاکټر نعیم الظفر د یوې پوښتنې په ځواب
کې زیات کړه.
سی سی آی نه 13 جنوري
د 2022 کال د جنوري پر 14مه مشترکه مفاداتو کونسل یو طریقې کار منزور کړی وو چې لمخه به هر هغه وګړي هغه سیمه کې شمارل کیږي په کوم ځای کې چې هغه اوسېږي او د هغه سیمه وسایل کاروي. لکه د مثال په توګه د کوم کس د مثال د کراچۍ دی او هغه په اسلام آباد کې اوسېږي، هغه کس ته د ژوند د تیرولو ټول سہولتونه د اسلام آباد انتظامیه ورکوي، نو دغه کس به اسلام آباد کې شمارل کیږي. خود ووټ اندراج د هر هغه کس خپل اختیار دی چې آیا چرته اوسېږي، هلته د خپل ووټ اندراج کوي او کپه مستقل پته د اندراج غواړي.
خود عوامي نشنل ګوند یو مشر سردار حسین بابک ته مارچ په 26مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د ډاکټر نعیم مظفر د دغه خبرې پر د عمل کې وویل چې هغه عوامل هم په پام کې ساتل پکار دي، لسه وجه چې پښتانه نورو شبو ته په کړه کولو مجبوره شوي دي.
اوس یو سړی د باجوان نه، یا مثال د ممندو نه، یا د بونیر نه، یا د سوات نه، مردان چا سږي نوخار په فور هر ځای نه کوي، یاد دی کتلې په سکر کې دی، یا په سیال کوټ کې دی، نه دی خو د مستای نه دی، را دی مجبورن تل دی، مجبورن تل دی، بیا نه ده پکار کې دی پتی خبر مجبور ہے دلتے ڈبائی پخپل کور کی نپری دی تختی غلی ترئی او بیا دا چل کے.
خود خیبر پختونخوا د اسمبلی پخوانی غړی او د پیپلز ګوند یو مخکخ احمد کونډی وای چې په دې اړه د شماریاتو د چارواکو سره مفاهمت شوه چې دا اختیار به د هغه کس وي چې آیا د خپل ووټ اندراج په عارضي پته غواړي که په مستقل پته.
دیر کنه دا یو فارمولا جوړ کړی دا او هغه سره به دا ډیټیل اومي د فاست زما شناختی کارت د ډیر اسماعیل خان دی او زما اډرس هلته دی خو پاته کې ګر لاهور کې، نو اب باقاعده مطلب هغه پروف سره جیو ټیک دی ټیکنالوژي دا هغه مطابق به دی دا شیا چې کمرې باقاعده ثابتې. تاسو یو مثال لکه د فلټ راغله، د فلټ کې ډیر خلک چې کمرې سند او کی پی کې به کور شوی دي، نو مطلب عام دا باقاعده دی چې کمرې کړه د مایګرنټس کې دی چې لګیا دي چې پیدا دی دا ډی خان فاس کرو خو فل الوقتی تور باندې فلټ وجدل ترا کړی دي، نو مطلب یو ډیټا به موږ سره ډیر کلیئر پکچر وپروتي مخکې خو بداو کنه چې هغه بیک گراوند ډیټا
ډاکټر نعیم مظفر په دغه خبري غونډه کې زیاته کړې چې په و ماستر شمیرنه کې تر اوسه پورې 30 میلیونه کورونه شمیرل شوي دي چې پکې د کورونو، دفترونو، روغتونونو، هټیو ترڅنګ ساروي هم شمیرل کیږي. د دې په خبره په لومړي ځل لپاره د صنایعو او کاروبارونو حساب هم روان دی. په پاکستان کې ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ لومړۍ نیټې پیل شوې او تر یو دیرشمې به دوام کوي. نعیم مظفر ویلي چې که ضرورت ونو ټاکل شوې موده به وغځوي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه،
د مشال مرکه
په 10:30 بجو،
د مشال پنوم
په 1 بجا،
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو،
سندری جادوګری
په 4:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
مشال ریډیو ته غوږی وردونکو، د پاکستان مرکزی بانک یا سٹیټ بانک چې ورته وایي، د هیواد ته له بهره په واردیدونکو شیانو باندې د کیش مارجن په نوم لګولې یو شرط ختم کړی دی. تر دې پالیسۍ لاندې یو عام کس یا یو سوداګر مکلف و چې له بهره د وسیز تر واردولو مخکې په بانک کې یو خاص اندازه ډالر جمع کړي. دا چې حکومت دا پالیسي ولې خپله کړې وه او اوسې ختم ولیکړه، دا به له کراچۍ نه د نیاز علي په دې رپورټ کې واورو.
سټیټ بانک چې د بهر څخه راغوښتونکي شیزونو باندې د کیش مارجن شرط ختم کړي. اقتصاد پوهان وایي پاکستان دغه ګام د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF او په ملک کې دننه د کاروباري خلکو د فشار له امله پورته کړی دی. دا چې کیش مارجن څه دی، په دې اړه په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان د مارچ 26مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
کیش مارجن دا و چې مطلب یو کس بار نه څه شیز را غواړي، نو دا غي نه مخکې چې بینک ته ځي او هغه ایل سی کولاوي لیټر اپ کریډیټ، نو هغه سره به چې دینو 100% هغه چې ته څومره مال را غواړي نو دومره ډالر به په بینک کې جمع کړي او بیا دا غي نه پس بیل سی کولاوي.
دغه ډول په اسلام آباد کې اقتصاد پوه ډاکټر غلام سمد بیا وایي پاکستان د کیش مارجن بندیز په ملکی د زری مبادله ذخیره د کموت لاملا لګولې وو.
چې کله ملته به امپورټس نه راتل، را مټیریل بند راتل، انټرمیډیټ پروډکټس بند راتل، نو هغه به چې کله په ایکسپورټ کې استعمالېدل نو هغه به نه جوړېدل، نو بار به چې ایکسپورټس نه کېدل
نو دغه وجه نه زموږ تجارتي چې کوم خساره وه هغه به جی هم امپیکټ کېده.
ډاکټر غلام سمد زیاته کړه، کله چې د بهر نه راتلونکي سامانونو باندې بندیز ولګي نو د هغې سره قاچاق یا غیر قانوني مارکیټ ته لاره جوړ شي، نو دا بل تاوان کیږي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوها خبریال مهتاب حیدر بیا وای، پاکستان دا ګام پورته کړو خو اوس ورته هم ملک ته د بهر نه راغوښتونکي شیانو باندې نور ډیر بندیزونه لری کول پکار دي. دی وای سوپوری چې د نړیوالی مالیاتی ادارې پروګرام نوی بحال شوی، تر هغې پورې دا بندیزونه په پوره توګه نشي لری کېدی. اوس هم د ایم ایف د پروګرام دپاره ضروری ده چې زموږ په تجارت او په خصوصي توګه د بهر نه راغوښتونکي شیانو باندې چې کوم بندیزونه دي دا به په مکمله توګه ختمول وي. اقتصاد پوهان وایي پاکستان چې د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی، سو پوری چې د ایم ایف پروګرام نوی بحال شوی اقتصادي مشکلات په موجود وي. خو د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د مارچ په 26 په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په وینا کې یو ځل بیا وویل چې د ملکی اقتصاد ښه کېدو د پاره به د ایم ایف سره معاملات زر ترسره شي او پاکستان به نه دیوالی کیږي، او زیاته کړې ده حکومت یې پوره هڅه کوي چې ملک د تل پاتې پرمختیا په لارې روان کړي. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د اپر جنوبی وزیرستان اوسیدونکي د روژې په میاشت کې د خوراکي شیانو د قیمتونو لوړېدو شکایت کوي. د دوی په خبره د وړیا اوړو د ویش حکومتي پروګرام هم هغه رنګ چې لازمه وه د سیمې غریب ولس ته ګټه نه رسوي. خو د دې ضلع اډیشنل ډپټي کمشنر نیک محمد مشال اډو ته ویلي د دوی کوښښ کوي د وړیا اوړو د ویش مرکزونه زیات او ډېر خلک له دې پروګرامه مستفید شي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د روژې په میاشت کښې د ګرونی په وجه د خلکې د واسطنه او خوراکي شیونه بهر وتلي دي. په دغې برعکس د سراروغ او ماکین سیمې دوه اوسیدونکي مشال ریډیو ته وویل
زمون نوم بختولا دی، تحصیل سراروغ کوم عباد خیل سره تعلق لر چې د سوډوروغ په بازوره کښې میش پکښه ګرځي. هېڅ انتظامیه موجود نه دو، هر سړي په نمونه نرخ یې لګوه، خپله مرضي ده، په خپله مرضي باندې چلېږي. ټماټر څه دي؟ 180 روپۍ ته ورسېدل. او چې کیمو څه دي؟ دغه 170 روپۍ ته کیلو ورسېده، ورسره شوبده 170 ته ورسېدل.
ملک ریاض نوم نه دای چې مهنګایي خو په ټول پاکستان شه دو په امیر وزي دا چرور اسیر ری کمانه چې لشکي مملي الیا ها یو تای بوج په برابر شي ویل چې گاډي کریا ها د نیر ری دی خانه او ماکین تاسو 16 سوري ته دی وکاس کریا دو. نو لکپته ایم د امرو ته کیلو په 300 روپے باندې کیلو دای چې دی کاندور تا ورشه واکاره په ستاد نه وکي چې ریډ درته وای چې تای اجنا چیرې گاپرو باندې لګایي ویل چې دلې زړه په غریبي.
د سراروغا ویلج کونسل چیرمن اساق ماسید ویایي چې حکومت د رژه په میاس غریب خلک د پورا د مفت وړه په پیرا ډیویژن یو مرکز جوړ کړی دی چې په وجه یې غریب خلک دغه وړه او خستلک شي د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
حکومت اعلان کړی دی چې کوم غریب عوام دی هغه ته په فری باندې د رمضان میاشت دی د غلا اوړه ورکوي. د میجر د ضلع انتظامیه چې کوم مشکلات جوړ کړی دي لکه په سب ډویژن لداخ شي 15 تحصیل نه دي، په 15 تحصیل نه شي یو پوینټ دی د کلاو کړی دی چې هغه خالي په سراروغه باندې دی. دوه شناختي باندې چې کوم خلک ته ریلیف میلاویږي، درې تلې غلا میلاویږي چې 10 کیلو په یوه تلې شي بند کړی شوی دو چې څوک په شک توی شه دی، الیا په شاول شه دی، الیا دلې د کنی ګورم سایر ته دای نو هغه خلکو چې دغه یو پیکج نه پورا سراروغه تدریمی نو دای تا چې مطلب په 3000 سره 3000 فائدہ وی دای چې په ګاډی سے کریا کوي سے 1200 روپے دی یو کاس کریا دو میجا دغه مطالبه کوي د حکومت نه چې دای دا اپر وزیرستان سنټر دی دا په ویلج کونسل باندې ورته جوړ کو نو د حالتو بیا د سہولت بیا په خپل کلی په خپل کور شه ورته لایږي
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان اپر ضلع اسی دن کے وشتنے دے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مخی تاکشیش وے آغوی وویل
افری اگا حکومت دا دی نظیر انکم سپورٹ دا کنا بی آئی ایس پی اگا سر رجسٹر دا اگا خپل یو ایپ دا اگا نا بغیر نکی نو چرتا کی نیٹ اویلیبل دا اوری مو پوانٹونا کڑی دی خودن علاوہ بی سی سی برونی ور ڈریکشن پکی ور کڑی دی دا پوانٹونا نور زید کی کون کون زید کی ایس ایس پی آرمی ول نب لگ امداد والو سدا پوانٹونا زید کو انشاءاللہ دا بو نن خو کیونکہ رنڈے دا لے بی چی سابانا انشاءاللہ دا پوانٹونا زید شد بل دا سپت ناختا گرانی پا بارے کے بی سی سیت کٹاگاری کے لیے اسٹاگرام سے بانو دے ویلی سے تاسو بو ڈبل اے سی اے سی تاسو بپا اویلیبل وہی فیلڈ سے اور اوسن سکون دی ما سارا دی اے سی گانو سے بانو پر فرشتا نن ان سکون دا گانا چاہتے ہیں پر ویلی دی پا ضرور ہوفے
دی سویلی وزیرستان پر زیلے اسے دن کے دی پاکستان حکومتنا دا غشتنا ہم وکڑا چی دی مفت اوڑا ورکاول سارا غریب خالکے تا رجی پمیاش نور خواروکی شاینا ورسول دی پورا دا دی دوی پسیموک شی دا ارزون بزورینا قائم کڑای شی چی غریب خالکم دی رجی دا بختاور میاشت آرام سارا تیرا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د پیښور او شاوخوا ولس په ملک راغلي ګرانۍ پریشان کړي دي. دوی خلک وایي په روژه کې د خوراکي توکو نرخونه نور هم لوړ شوي دي. بلخوا دکانداران وایي خوراکي شیان په ګرانه بیه اخلي او ځکه نو قیمتونه لوړ ساتي. دا خبره د پیښور د بورډ بازار ځینې دکاندارانو هلته سودا اخیستونکو ځینو کسانو زموږ خبریال فرهاد شینواري ته کړي دي. راځئ وایو.
حبیب الرحمن جان سورن دی بورډ بازار کې
نن سس نرخونه دی دالونو د غړو
یرا ګران شوی خو دی چینی په 105 روپے کیلو چلیږي مخې په 90 روپے وا دغه سه غړی چې ورې کنا په 440 روپے وو اوس په 470 روپے دی چانا به وا په 320 روپے اوس په 380 روپے چانا دغه رجی لګرونه شو نو بس ټول خلکو خو چې رمضان دی بهر ملکونه کې یورپ کې دغه سه ملکونه کې ګوره کنا رمضان په کې جون راځي ارزانيږي هر یو شی ارزانيږي او دغه پاکستان چې کله بس رمضان روزه شي کنا هر یو شی یو په ډبل شي نه 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 دا غو وس کله پیټرول ګران شي کله حکومت ټیکسونه زیات کنا بس ټول دغه مسالې دي ګخو یو په حکومت پسې خیره کوي او بل دکاندار نه وایي چې یاره دغه زیاتې کوي نو موږ بل کو زیاتې نه کوم
شپیترو باکی را شپیترو باکی را سوات والا دکان
انزما ملحق بینڈے 300 روپے کلو دے توریان 150 دے پیاز 150 دے الوگان 60 روپے کلو دے
ولم دومرا گران کڑی
پتہ نشتا منڈی نہ منگرا اڑو نہ گرانی رڈی رزیا تا گرانی دا
پالک 10 روپے گڑے لسا
10 روپے گڑے لس پالک 10 روپے گڑے
نو میں مل دا او شرگان کار کوم پدی ورځ کې و شرگان په حل لګرځان شي وی دي خو به هم د خلکو ذهن ته ماغه د گرانی په حساب دغه ده هم دا غره اگر چې گران دي د روزي نمک کې په 465 تا کیلو رسیدل او اوس په 350 دي چې دومره شرگان چې څنګه لکه اوس ما سره دي دا په پروس سره کاله دومره شرگان به ما په ګنټه کې خرڅاو زه اوس په ټول ورځ کې عمر شرگان نشم خرڅول ار څه گرانی ده او بل دی اړي ماغه 100 روپے ده په خانه او ریټونه په هر څه گران دي نسبته سبزی ته وګوریو کیلو بنده په 300 روپے ده غریب سړی هغه چرته خوړی شي
140 روپے کیلو پیاز پیازان 140
نو میرے قاری نعمت اللہ او یم قصاب بورڈ بازار کی
دا ششو والا دکانونا غټ غوخه د ډکو سره په 700 روپے ورکه او پستا په 800 900 تر 1000 روپے پور ورکه
او تاسو خو زمونږ د علاقې کې چې دا کوم ریډي لګې دلې دی او سفر دی دوی چې 2500 او په 750 روپے باندې پستا ورکه په 600 روپے ډکو والا غوخه ورکه
او جو هات دادی بیماری لمپ سکن بیماری او د غوې د وجنه سروي ډیر طلب شوې دي ختم شوې دي تر 70000 روپے پور یو سروي سیوا شوې دی ریټ دا چاوز د غریب وس نه کیږي سوچ راځي چې 2500 ورته وای هغه غریب سړی یا غبیر تخپل کور ته جی
مانو عبد الخادی دا په 2500 دیاړی کوم
شپږ وس و دیاړی کې بیا ته روزما ته څنګه وړي
ته وړم غوخه مثال وس مې نه کیږي دا ټماټر وړم نیمه کیلو وړي دا شوی غروژن مخ کې وړي
زمان عمرورا اعلی محمد اعلی محمد اچار دی مربا دی ورسره چکه دا مستی دی ورا کچ دی ورسره زیر غوړی دا پنیر دا ورسره خپه شوق سره یالي خلک
اور دن کو ډیر زیات خلک دغه افغانستان د سرکی اچار او داسې د مکس سبزیان و اچار ورسره د مرچکو اچار لاند کورت او ورسره ماستو شوملی کې د افغانستان چکم ترش پنیر دی هغه هم خرڅګی دی
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې اوردونکو د غرمې 12 بجې کې دوم کې دي د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
د پاکستان د برېښنایي رسنو د انتظام ادارې پیمرا پر ټلویزیونونو نن د مارچ په 20مه د یوې ورځې لپاره په اسلام آباد کې د هر ډول سیاسي جلسو جلوسونو او غونډو په خپرولو بندیز لګولی. د بر جنوبي وزیرستان د سراروغه د بلدیاتي ادارو مشرانو غوښتنه کړې چې د وړیا وړو د ویشلو مرکزونه دې زیات کړل شي. د مارچ په 26مه مشال لري سره په خبرو کې د بر جنوبي وزیرستان د ویلج کونسل چیرمین اسحاق مسید وویل چې حکومت د روژې په میاشت کې د پوره ډویژن لپاره یو مرکز جوړ کړی. بلخوا د بر جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد وایي چې زر به د وړیا وړو د ویشلو مرکزونه زیات کړل شي. د پاکستان مرکزي بینک د بهرنیو هیوادونو نه د مالونو برآمد لپاره د کیش مارجن د بینکي زری ضمانت شرط ختم کړي. د مارچ په 13مه خبره کړل شوې او روانه کې سټیټ بینک ویلي چې د دې اطلاق به د مارچ له 1 کېږي. د خوست صحي چارواکي وایي چې د مارچ په 26مه په یو روغتون کې 250 تنه په نشو روغدي کسان له 1.5 میاشتې درملنې وروسته خپلو کورونو ته رخصت کړي دي. د دغه روغتون یو ډاکټر حامد مشال وایي چې دغه کسان دوی ته په ډلې د توګه ورول شوي ول. د نوموړي په خبره دا کسان اوس روغ رمټ دي نو د کورونو ته یې رخصت کړل. د روس د دفاع وزارت ویلي د روس هوایي دفاعي نظام د مارچ په 26مه پر یو خارګوټي د اوکراین د بې پیلټ الوتکې د برید مخه ونیوله چې په ترڅ کې درې کسان ټپیان شوي او د اپارټمنټونو بلاکونه یې زیانمن کړل. د افغانستان له پاکستانه تاریخي د شلوري د کرکټ لوبو سیریز وګټلو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د درې شلوري دوه سیالیو په لوبډلې کې د دوه لوبو په ګټلو سره پاکستان ته ماتې ورکړه. پاکستان په دویمه لوبه کې د 121 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې د لوبې په وروستي اوور کې د درې وکټو په سوځېدو پوره کړو.
مشال ریډیو لن خبرونه اوس بل موجود بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخي ویا مسول وایي نړیواله ټولنه باید پر طالبانو د دې لپاره چې پر افغان جنو او خزو خپلو بندیزونو ته دوام ورکړي دي د عملی اقداماتو لارې فشار زیات کړي. په عین حال کې پرون په کابل کې یو شمیر جنو او خزو په یو اعتراضي لاریون کې د خپلو حقوقو لپاره غږ پورته کړ. تفصیل په دې رپورت کې ورو
د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د چارو یو مسول وایي پر خزو او نجونو د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د طالبانو ضد کوټلو اقداماتو ته اړتیا ده. د دې سازمان د خزو د برخې مرستیال هیدر بار تیر ماښام ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د ځینو اقداماتو لکه د طالبانو پر سفر د بندیزونو له لارې پر هغوی فشارونه زیات کړي او هم د جنسیتي اپارټاید لپاره د قانوني او ډیپلوماتیکو پایلو یو میکانیزم رامنځته کړي. د بشری حقوقو د څار ډلې د خزو د څانګې دغه مسؤله پر طالبانو د نړیوالې ټولنې لخوا د زیاتو فشارونو خبره داسې مهال کوي چې پرون یکشنبه په کابل کې یو شمېر ښځې او نجونې د خپلو زده کړو او کار د حقونو لپاره واټونو ته راووتې او د زده کړې کار او ازادي شعارونه یې ورکول. د راپورونو له مخې د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې لخوا تنظیم شوې د دغه اعتراضي لاریون د ګډونوالو شمېر له 20 زیاتو. د یو شمېر معترضینو په وینا دغه لاریون د کابل له پولې سرخ سیمې پیل شوی خو تر خپل منزله چې د آصف مایل د نجونو د ښوونځي مخه ټاکل شوی وه ونه رسېد او د طالبانو د وسلوالو لخوا په تاوتریخوالي پای ته ورسېد. معترضو ښځو همدارنګه ادا کړې چې درې معترضانې رقیه سایی ملالۍ هاشمي او فاطمه محمدي د طالبانو لخوا نیول شوي خو د طالبانو ویندویانو تر اوسه د دغې ادا په اړه څه نه دي ویلي. له دې مخکې هم طالبانو په ډیرو دغسې مواردو کې چوپتیا غوره کړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیاله هیدر باروي اوس د وخت را رسیدلی چې نور جادویي ډوله فکر چې ډیپلوماتان له څو میاشتو راهیسې هیله منو چې په نرمه به طالبان قانع کړي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي پای ته ورسیږي. له دې سره سره چې د طالبانو مسؤولو چارواکو په دې اړه چې د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره به آیا ټولې نجونې پرېږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي هیڅ هم نه وویل، خو یو شمېر نجونې بیا هم په دې هیله ښوونځیو ته لاړې چې ګوندې طالبان به یې پرېږدي چې خپلو ټولګیو ته لاړې شي، خو نیمه خوا بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوې. د طالبانو لخوا د دوم پرله پسې کال لپاره له شپږم ټولګي پورته پر نجونو د زده کړې د بندیز په وړاندې نړیوالو بیا هم تند غبرګونونه ښکاره کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې وویل چې دا اقدام د میلیونونو نجونو خوبونه او هیلې په اوبو لاهو کوي او هم افغانستان له نورې بېوزلۍ او زیانونو سره مخامخوي. خو پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو په وړاندې یو اقدام چې یو شمېر لوري جدي اقدام بولي، هغه د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې د اروپایي ټولنې هغه اقدام و چې د طالبانو پر دو چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفی ولګول. د دغه بندیز له مخې به دوی ته د سفر لپاره ویزې نه ورکول کیږي او که په دې ټولنه کې شتمني لري هغه به کنګل کیږي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، نجونې او ښځې له منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو منع کړي او همدارنګه په غیر دولتي مؤسسو کې پر ښځو د کار کولو پر بندیز سربیره په هغوی له محرم پرته له کوره بهر پارکونو او نورو تفریح ځایونو او حمامونو ته پر سفر هم بندیز لګولی دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ننګرهار ته له پاکستانه ستانه شوي کډوال د طالبان له حکومته د سرپناه غوښتنه کوي. دوی وایي له ستنېدو سره سم ورسره په تورخم یوه اندازه مرسته شوې وه، خو تر هغې وروسته ورسره نه حکومت او نه هم کمیونټي والې مرستندوی ادارې مرسته کړې ده. بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو برت ستنېدونکو چارو ریاست مسؤلین وایي دوی په هڅه کې دي چې ستنو شوو کډوالو ته د کاري فرصتونو ترڅنګ دا استوګنې لپاره پلاټونه ورکړي. تفصیل زموږ د خبريال په دې رپورت کې.
ننګرهار ته له پاکستان څخه یو شمېر راستان شوي کډوال وای هیواد ته له راستنېدو وروسته څه ډول چې لازمه وه هغه شان مرستې ورسره نه دي شوي چې له امله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. دوی وایي چې د راستنېدو پر مهال ورسره په تورخم کې یو اندازه مرسته شوې وه، خو له هغې وروسته ورسره نه حکومت او نه هم نړیوالو مرستندویو ادارو مرستې کړي. دوی له حکومت نه غواړي چې د استوګنې لپاره ورته نمرې یا پلاټونه ورکړي. د اسمت الله په نوم یو تن چې کورنۍ له پاکستانه ننګرهار ته ستنه شوې او اوس په جلال آباد ښار کې د کرایه په کور کې اوسیږي وایي د شاه محمود په نوم یو بل تن چې له خپلې کورنۍ سره له پاکستانه ننګرهار ته ستون شوی له بېروزګارۍ او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس اکرام الدین مبتون وایي په تیر یوه کال کې په سلګونو راستنو شوو کډوالو ته د کاري فرصتونو ترڅنګ د استوګنې لپاره نمرې یا پلاټونه ویشلي او په پلان کې لري چې پاتې هغو ته هم د استوګنې لپاره نمرې وویشي.
نمرو د ورکړې خبره دا ده چې موږ درې ښارګوټي لرو: شیخ مصری، چمتاله او خانقاه. خانقاه اویا فیصده کار یې تقریبا بشپړ شوی دی نقشې په حساب. دا نور باندې به هم کار کېږي. موږ وزارت سره بیا بیا خبره شریکه کړې ده په غصب شوی دی ډېر په دې ښارګوټو کې. هغه به تصفیه کېږي، تصفیه هم روانه ده انشاءالله او نمرې به خامخا ورکول کېږي. دوی د انشاءالله د امارت اسلامي هغه اعلان او طرحې ته منتظر اوسي.
د ننګرهار د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو ریاست د معلوماتو له مخې په تیر یوه کال کې د پاکستانه ننګرهار ته تر 3000 پورې کورنۍ راستنې شوې چې ځینو هغو ته د حرفوي زده کړو ترڅنګ د استوګنې لپاره نمرې ورکړل شوي خو راستان شوي کډوال بیا د سرپنا له نشوالي او د بیروزګارۍ له امله له اقتصادي ستونزو شکایت کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د خوست د معتادینو په روغتون کې په نشو روږدي 250 کسان د یوې نیمې میاشتې تر درملنې وروسته خپل کورونو ته رخصت شوي دي. د روغتون د مسؤلینو په وینا دا کسان د خوست په بیلابیلو سیمو کې د کشفي او امنیتي ادارو لخوا نیول شوي او دوی ته د درملنې لپاره سپارل شوي ول. په خوست کې د نشه یي توکو کښت هیڅ نه کیږي خو په نشو د روږدو کسانو شمېر پکې بیا هم لوړ دی. چولی د نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې ورو
په خوست کې په نشو روږدي 250 کسان د معتادینو په اویا بسترې روغتون کې تر یوې نیمې میاشتې معالجي او درملنې وروسته روغ شوي خپل خپلوانو ته وسپارل شول. د روغتون یو موظف ډاکټر حامد مشال راډیو ته وویل
مونږ ته د لیز ناروغان راوړل شوي وو چې خوشبختانه د یوې نیمې میاشتې په تردو سره دغه ناروغان مونږ بیرته روغ سالم خپل کورنۍ ته تسلیم کړل. که څه هم په دې جریان کې مونږ د قسمه قسمه سره مخامخ کاغه د غذایی مواد او دوا او هرڅو خود رسټ سیستم او د رقم ته د مواد مخدر په ضد مبارزه مدریات او ولایت په همکاري دغه خپل خدمات مونږ ادامه ورکاو.
تداوی شوی کسان ویل ل درملنې وروسته په دویم ځل نوې ژوند موندلې. شوکت هو کسان ډر دی چې د معتادینو په روغتون کې درملنه وشوه.
ما خپل ځواني بیرته خپل لاس تر وړه اني پسته بچیانو کې زما بچیانو تیمانو پلار به د شپې 2 بجې 3 بجې ورته پسته خزه کې ما خزه کونډه واس خو متدین ورونو ته ما دای خواستای چې زړو زینو ته بالکل نه زی دوستان بلدی ورسته موږ نوې دوستان پیدا کوو هغه دسي دوستان چې د اسلام او د اسلام په چوکاټ برابر وي.
د خون کې خیر الله چې د معتادینو په روغتون کې د زوی درمل نه شوی وای زوی تل په کور کې جنگونه کول
میګ واسه نه وتر د سام بیر سنوال سال الحمدلله چې دومره لار ته د سیخ شو چې مزه یو پیژند چې په لور په بلس نه خور کونګې د حالات رغول د پارک شو د دینه دل خو د مر پلور مخته جان غردا د ویل کې ځل کې بیماری کوي ول جګ کړ د مزکه بیر سنه مخمغه و دې ځل به سده حالات ترغله چې چې په تبه متبادو
دروغ د کسانو د درملنې ماهرین وایي د نشي توکو مخنیوي د ټولو افغانانو ملي واجب ده او هر کس او هر ادارې ته باید دي چې د خپل امکانات په چوکاټ کې د مخنیوي هڅه وکړي. د معتادینو د برخي او صلاحکار نجیب الرحمن هم در ټول
حج او قاف ریاست باید منبر لیلیاره ولسونو ته د نشي مواد او اضرار بیان کړي. د پهن ریاست باید مکاتب او شاګردونو ته د نشي مواد او اضرار بیان کړي. همدا ډول د روغدو کسانو کورانه دا په دې معنی نه ده چې فقط تاسو یوازې د خپل متاد تسلیم کړئ. د تاسو مسؤلیت د روغ د اشخاص که تاسو روغ یې سالمه پلنه یې وکړئ نو ان شاء الله دا به دوباره بیا نشي مواد استعمال ته نه مخه کوي.
په خوست کې د معتادینو د اویا بسترې روغتون مسؤلین وایي چې په تیر یو کال کې 2400 روغدو کسانو د درملنې لپاره نوملیکنه کړې چې له دې جملې 215 کسان تداوي شوي او له درملنې وروسته خپل کورنیو ته سپارل شوي دي. د خوست د معتادینو روغتون مسؤلین زیاتوي 1500 تنه هغه کسان چې له درملنې وروسته بیا نشو ته مخه کړې وه دویم ځل تداوي شوي او په دې روغتون کې دا مهال هم 500 کسان تر درملنی لاندې دي.
نجیب الله الوخیل رپورټ اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د بریالي سمدی په غږ دا سندره اورو.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبکه
د خیبر چارواکی وای کوخه کوي چې د عامه پوهاوی د یو کمپاین لاره خلکو ته لډینګي ناروغي څخه بچ کیدو لار چارې وزدکی د دې لپاره په بیلابیل سکولونو حجرو کې غونډې جوړې شوې دي. ډاکټران وای ډینګي ناروغي د ماشی له چچلو پیدا کیږي. دا ماشی پاکو او ولاړو بو کې ود کوي نو ځکه خلک باید ولاړې وب ختم کړي. فرهاد شینوارې معلومات را کوي.
د خیبر ضلع ملیریا او ډینګي مخنیوي پروګرام فوکل پرسن ثاقب خان د مارچ په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې په دې ضلع کې د ډینګي ماشی د چیچلو نه بچ کېدو لپاره د آګاهۍ مهم پیل کړی.
نو هغه ماشی لا پیداوار شروع شوی نه دی. څومره هم زمونږ فوکس دی دا په اویرنس سیشنو باندې دی. په دې اویرنس سیشنو کې مونږ سره سکولونه راځي، حجرې راځي، داسې پرسن ټو پرسن انفرادي کانټیکټس دي. خلکو ته دا خبر رسول دي او په دې طریقې کار باندې پوهول دي چې څنګه حفاظتي اقدامات وکړی شي. بیا دویم سټیپ چې کله مونږ سره اولنې کیس رپورټ شي د ډینګي هغه نو هغې نه بعد بیا زمونږ د کیس مینجمنټ طریقې کار سټارټ شي. د مریض دپاره مچردانې ورکول وي او په هسپتال کې د هغې اډمیشن او د هغې ټریټمنټ تراغی وقت پوری سو پوری دا ٹک شوی نوی. نو دا دا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایکٹیویٹیز دی.
ثاقب خان وای چولس لپکار دی چوسنا احتیاطی تدابیر خپل کڑی او هر ڈول اوبا خوندی وساتی چی دا ماشای دا خپل نسل زیادی دول پارا وردننا نشی.
سمرا دا صفا اوبو زین دی، کاغا لوخی دی، کاغا ٹینکی دی، چی اغا مونگا کنٹرول کو اغا مونگا کلیر وساتو یا دا طریقے سر بند یا کنٹرول وساتو چی دی که میاشای دننا وردلی نشی نو پا دی طریقے سر دا سیز مونگ سر کنٹرول که دیشی. مطلب خپل ځان وساتی دا ماشی نا بل دادا چی ماشی دا استوگن زین دا کنٹرول شی و ختم شی مونگ سر صفا اوب دی اغا پا تیرونو کی وی، اغا پا چاٹای کی وی، اغا پا ڈیگے کی وی، اغا پا لوٹا کی وی، اغا پا گملا کی وی نو پدی زینو کی اوبو سرا مطلب میشه اوسیگی.
پا باڑا تحصیل کی یو ویلج کونسل چیرمین جاوید خان پردی وای چی تیر کال هم دی ناروغی دیر خلق متاثر کردی وو او پکار دا دازلی مخنیوی لپارا کتلی گامونا پور تکلل شی.
مو گورنمنت اپیل کوو چی پا تیر وقت پا دا که دیر مڑی شوی وو او دیر مریضون پا دغ مرض که اختا وو. وقت سرا سرا چی دو پا هر علاقه که ماشی سپری وو کی مسکیتو یولو الوشن دی هغه چې دغه د پرووایډ کی مرچر دونی ویر کی خل غریبون دی او الوشن ډیر قیمته دی لکه اوس په سپویو کې ایسب تلو دو جنگ نیر کاریګر ګړی ډوګرا سپین کبر دغه لوکو کې جانسی کې چې دا سپری وشي نو دغه هغه روکتام به مو په شریک سره وکړو.
ډاکټران وایي تیز تبا سر درد هډوکو خوګیدل کیا وسحال بے خودی او د نبض رفتار کمیدلې په علاماتو کې راځي او کله کله د ډینګي ناروغي د مریض د مرګ سبب هم ګرځي. د خیبر ضلع د صحت محکمې چارواکي وایي چې د ډینګي ماشای په مئی جون جولای اگست او سپتمبر کې زیاتیږي او ډیر خلک متاثره کوي. د دغه محکمې چارواکي وایي چې تیر کال 2020 کې ډینګي ناروغۍ نه په خیبر ضلع کې خواوشا 1200 کسان متاثره شوي وو او 500 پورې کسان ترې مړه شوي هم وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور، چارسدی، مردان، نوخار او چرچاپیره سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
اوردونکو په خیبر پختونخوا کې په وروستیو کلونو کې د زیتونو باغونو لګولو نه یوازې شاړې ځمکه باندې کړې دي، بلکې د کروندګرو مالی حالت هم ښه کوي. د پاکستان وفاقي حکومت له 2001 زیږدیز کال راهیسې د خیبر پختونخوا په ملکنډ او د بلوچستان په ژوب کې د زیتونو باغونو لګولو له چارو سره مرسته کړې ده چې اوسې ونې پیداوار اخیستو ته تیار دي. په پاکستان کې د زیتونو د یو لیټر تیلو بیا شاوخوا 3000 روپۍ ده او د پاڼو چای 1200 روپے کلو خرڅیږي. کروندګر البته حکومت د بازار موندنې په برخه کې اسانتیاوي غواړي. تفصیل د شاهین بونیری په دې رپورت کې. ورپسې ستاسو لپاره یو بل سندره هم شته.
په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې کروندګر او د کرکېلې د سانګې چارواکي وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د خونانو یا زیتون د باغونو د رسیدو سره که یو خوا شاړې ځمکې آبادی شوې دي، نو بل خوا د خلکو په مالی حالت ښه کولو کې هم یو مهم کردار لوبولی دی. وفاقي حکومت دا لړۍ په کال 2001 کې پیل کړې وه او یوازې په ملکنډ سیمه کې خواوشا په 3000 خونانو کې قلمکاری شوې ده چې اوس ترې کروندګرو پیداوار اخستل پیل کړي دي. په دغه اړه بیګا د بلوچستان په لورالۍ کې د زیتونو د پروژې مرستیال مشر حبیب الله کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې تر اوسه د زیتونو 1,00,000 ونې کرلې دي او سخ کالی د 2,00,000 ونو د کرلو پلان جوړ کړی دی.
دا یو درخت د 30 سال عمر وي د لیز موږ یو فارمر وي، هغه 60 لیټر آیلز ان اکسټریکشن او دا یو لیټر په 2,500 روپۍ د دې تیلو خرڅېږي اکسټرا ورجن آیل. زما یو زمیدار دی، ډیر کم عمر زمیدار دی او دا هغه خالی 35 درخت وي، سش کال 750 لیټر آیل اکسټریکشن، خالی 35 درخت مشتا 22,50,000 روپۍ د آؤٹ پټ وسوي د سش کال. دا یو زمیدار نو دا رنګه خو په لکونو درخت لګیدل کیدی او ډیر بهترین معیشت پروموټ شوی دی. زمینداران په دې ډیر خوشاله دي، په خوا دا درختی مش فری ورکولې چا نه کولی، اوس په پیسو نه ملاویږي، هر زمیندار نصری لګول غواړي.
دغه شان د خیبر پختونخوا په ملکنډ او قبایلی ضلعو کې هم په ځنګلي خونانو کې د قلمکارۍ لړۍ دوام لري او د زراعت د سانګې د معلوماتو تر مخه تر اوسه په ټوله سیمه کې خواوشا 3,000,000 ونې کرل شوي دي. د دیر په تلاش کې کروندګر اسرار خان 1,15,000 خونان کرلی دي چې هر کال ترې په 1,00,000 لیټره تیل روباسي چې سوداګر ترې اخلي او بیا یې په لویو ښارونو کې خرڅوي. نوموړی وایي چې باید حکومت د خونانو کروندګرو لا نورې اسانتیاوي ورکړي او د باغونو په حفاظت کې ورسره مرسته وکړي.
خلق دی طرف ته را روان دی، ډیر زر ځکه چې د زیتونو په واحد سیوا دي، د دې سره معاشي صورتحال چې کم دی د زمیندارو ډیر زیات بهتر شو. خلک دا غواړي چې یاره موږ د زیتونو لږ دغه داره دي چې یو خو په دې کې د بای پروډکټس د جوړولو لپاره، مطلب دا چې کم باټلز یا دې کې کم نور کم کیټ استعمالیږي چې دا زمیندارو ته مهیا شي. دویم دا چې ډریپ اریګیشن سیستم لپاره چې یو کوي او ډریپ اریګیشن سیستم نن سبا په هغه باندې خرچ دومره نه راځي خو چې هغه وشي او په بوټي باندې داسې پابندي ولګولې شي چې د دې کټای څوک ونه کی حکومت په دې باندې فوکس پکار دی چې لکه دا زمونږ سره یو ډېر لوی سرمایه ده چې دا ضایع هم نشي.
د خیبر پختونخوا په سوات کې یو بل کروندګر افضل شاه وایي چې په خپل کلی بریکوټ کې د خونانو د لګولو لړۍ پیل کړې ده چې په نتیجه کې خلکو ته روزګار هم ترلاسه شوی او د سیمې ښکلا ورسره هم ډېره شوې ده. نوموړی زیاتوي چې اوس هم په زرګونو اکړه شاړې ځمکې او غرونه داسې دي چې که خونان پرې وکرل شي نو د ټول هیواد په اقتصادي پرمختګ کې مهم کردار لوبولی شي.
2001 میں تقریباً 30-40 لاکھ جنگلی زیتون چیزیں گرافٹنگ داغی سے ہوئے ہو داغی نے اور اس وجہ سے صحیح دا چونکہ دا دا محکموں دی دا پارا مرکزی نا دی 18 ترمیم کے ختم سو داغی سے ڈیر زیادہ مسائل پیدا شو وہ سم ڈیر زیادہ ضرورت تھے ان پہ خپلا وانی پہ کلی کے گرافٹنگ کا سامنے کھڑے دے نو کافی اولیا اول چیزیں نو دا سی پا اگست ستمبر کی موسمی رائز باغونه لگول دی کافی.
بلخوا د زراعت د سانګې چارواکي حبیب الله کاکړ وایي چې حکومت په بیلابیلو سیمو کې د زیتون د میوې څخه د تیلو وستې فابریکې لګول پیل کړي دي. کروندګرو لا نرسریانې جوړوي او په ولس کې د بیدارۍ لپاره کمپاین هم پیل کړی دی. نوموړی زیاتوي چې د زیتون څخه بشمیره مصنوعات جوړیږي او دا ځان لا د یو سند درجه ترلاسه کولی شي.
گرین ٹی جوڑی سبز چائے 1200 روپے کلو دی سیدا پانگی وچ کے بیا ومنزے دو درے پروسیسنگ کار دے اوسی لدے دا کاسمیٹک سامان جوڑی جی لدے دا پرفیوم جوڑی جی دا بیکری سامان لدے آئل اولیو آئل جوڑی جی لدے دا اچار جوڑی جی دا یو قسم سم انڈسٹری جوڑی جی لدے دا ایڈیبل آئل مر لبار از امپورٹون لہذا مشکل وطن آباد سے بیا بے مر ولی امپورٹ کو لور لائی کی ابل کال اول نشب سٹیج ہے وہی 60,000 لیٹر اوسو پروش کال 1,00,000 لیٹر اوسو سش کال سیدھی او کمپنی لما سرا کمیٹمنٹ کر دی سمات 4,00,000 لیٹر آئل پکار دی.
دا یادونه وړ ده چې پاکستان هر کال د خوراکي تیلو په درآمد کولو خواوشا 3.5 بلیون ډالر خرڅ کوي. کارپوهان وایي چې په پاکستان کې د زیتون کرتا او د ورکرل شي نو پاکستان نه یوازې دا چې خپل ضرورت پوره کولی شي بلکې د زیتون نه جوړ مصنوعات نور هیوادونو تباهم د لیګلو جوګه شي.
نړی سیما او پاکستان کې سره واندې د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې سوای د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.